درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډيري برخه کې د ترشنه اسمان لاندې پروګرام په ګډه اورو. موضوع یې افغانستان کې د 10000 میگا واټو د بریښنا د تولید قرارداد چې پرون له ملي پانګوال میرویس عزیزی سره د طالبانو د حکومت لخوا لاسلیک شو. خو تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو درې ورځنی سفر پاکستان ته ځي. پاکستانی رسنوی ویلي دي چې متقی به په دغه سفر کې چې سبا دوشنبه پیلېږي د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف، د هغه له مرستیال اسحاق دار او نورو چارواکو سره پر امنیتی، سیاسي او اقتصادي مسلو خبرې وکړي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې پاکستان کې شاوخوا 4 لک افغان کډوالو ته د وټلو خبرداري ورکړل شوې ده. د دغه شمیر کډوالو چې د پی او آر کارتون لري اقامت د جون په دیرشمه پای ته رسیدلې او پاکستان ویلې دي چې نه یې تمدیدوي. ملګرو ملتونو له مرستندویو هیوادونو غوښتي چې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنیدونکو ښځو لپاره مرستې زیاتې کړي. د افغانستان د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر پر خپله اکس پاڼه لیکلي دي چې راستنیدونکو دغو ښځو او نجونو لپاره تمویل چې اکثر یې په خپله خوښه هیواد ته نه ستنېږي باید زیات کړای شي. ملګرو ملتونو دغه راز غوښتنه کړې ده چې د هغو ښځینه مرستندویو کارکوونکو لپاره دي چې د دوی ملاتړ کوي هم باید پانګونه زیاته کړای شي. دوه ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وویل چې له ایران څخه د افغان کډوالو په لویه کچه راستنېدو په سرحدونو کې پر خدماتو او اسانتیاو فشار زیات کړی دی او د مالي سرچینو کمښت د مرستندویو ادارو کار له خنډ سره مخ کړی دی. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو اجباري استل چټک شوي او د طالبانو د حکومت په وینا په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 1,000,000 افغان کډوال له ایرانه استل شوي دي. د فلسطین د سری میاشتې ټولنې نن یکشنبه اعلان وکړ چې د غزې خان یونس کې د دوی پر دفتر د اسرائیلو برید کې یو کارکونکی وژل شوی دی. د فرانس پریس خبری آژانس د ریپورت په اساس دغه برید دوه ورځې وروسته تر هغه کیږي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویتکوف په غزه کې د مرستې رسونې له هغه مرکز لیدنه وکړه چې متحد ایالاتونه یې ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې د غزې له جګړې نږدې 2 کاله وروسته غزه د بشپړې قحطۍ په درشل کې ده. د غزې د عامې روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په جګړه کې تر اوسه له 8,000 او 300 څخه زیات کسان وژل شوي. ملګرو ملتونو دغه شمېرې د باور وړ بللې دي. او اوکراینی ځواکونه د روسیې د ننه د پاوت سره تړلیو تاسیساتو باندې په خپلو پرله پسې هوایي بریدونو په کرملین باندې فشار ته دوام ورکوي. کیف او مسکو د ضرب الاجل په درشل کې چې د امریکا ولسمشر د سولې د یو تړون د منلو لپاره کرملین ته ټاکلی پر یو بل بریدونو ته زور ورکړی. د تور سمندرګي په تفریحي ښار سوچي کې روسی چارواکو وویل چې اوکراینی بې پیلوټه الوتکو د اګست په 3 نیټه د تیلو سیمه ایز د ډیپو ته اور اچولی دی. ویل کیږي له 140 څخه ډیر اور وژونکي د اور د کنټرول لپاره هلې ځلې کوي. بلخوا د اوکراین په جنوب کې د میکولایف سیمې والی نن یکشنبه وویل چې د روسیې د توغندیو برید کورونه او ملکی تاسیسات ویجاړ کړي. په برید کې لږ تر لږه 2 ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د اوکراین د دولتي بیړني خدماتو ادارې وویل چې د ټپیانو څخه د 3 کسانو درملنه په روغتون کې کیږي. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
درنو او خوږو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. لکه څنګه مو چې د خبرونو په پایل کې واوریدل، نن په کابل کې یو تفاهم لیک امضا شو. دغه تفاهم لیک د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د وزیر عبداللطیف منصور او د ملي سوداګر میرویس عزیزی ترمنځ لاسلیک شو. د دغه تفاهم لیک په اساس به د میرویس عزیزی د انرژي شرکت په افغانستان کې د 10,000 میگا واټو د برق تولید پروژه پلي کوي. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون ویلي چې سبا یک شنبه به د انرژي وزارت او عزیزي انرژي خصوصي شرکت تخنیکی ټیمونه ځانګړو شویو سیمو ته ولاړ شي او د لاسو ورځو په ترڅ کې به د پروژو سروې بشپړ کړي. میرویس عزیزي د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې شاوخوا 1,500,000 افغانانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. افغانستان دا مهال د اړتیا وړ شاوخوا 80% برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي. د ترشنه اسمان لاندې د خبرونه کې د دغه تفاهم لیک د اهمیت او د اهمیت په اړه خبرې کوو او د تطبیق د څرنګوالي په اړه کارپوهانو سره خبرې کوو. را سره میلمانه دی ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د کابل پوهنتون د زمینشناسی یا جیوډیسی پخوانی استاد او ازرخش حافظی اقتصادي کارپو. د خبرو پایل به له حافظی صاحب سره وکړو. حافظی صاحب ډیره ډیره مننه چې تل موږ ته وخت بیلوي او موږ سره په دې خبرونه کې هستی.
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته درنو همکارانو او همدارنګه زما ملګری ښاغلی نادیم صاحب ته او محترم اوریدونکو ته.
ازرخ صاحب، حافظی صاحب، دغه پروژه به افغانستان ته څومره اقتصادي اهمیت ولري؟
دا خو په تاریخ کې افغانستان کې بیساری پروژه ده. په دې چې تر اوسه پورې داسې یو پانګونه یا سرمایه گذاری چې 10 میلیارد ډالر سابقه نه لري، دا به یو تحقق عمومي، دا یو ستر بدلون راشي په افغانستان کې په ټول ساحت کې. اول خو کم له کمه 1,500,000 د کار ځای پیدا کوي، دغه تر څنګ ټول وارداتي برق په مقابل کې بدیل د نن په هیواد کې تولیدیږي او همدارنګه دا د صنایعو د ودې لپاره د انرژي ډیره ضروری خبره ده. اوس مهال تقریبا شاوخوا 6,000 متوسط کارخانه لرو، کوچنی او متوسط، چې برق ورته نه رسیږي او اکثرا 80% تقریبا دا وزګار پاتې کیږي او دا ډیر صنعتګرو لپاره ډیر لوی اقتصادي ضرر ده.
حافظ صاحب، موږ غوښتل چې د طالبانو ویندویان موږ سره خبرونه کې برخه واخلي، په ځانګړې توګه د اوبو او د برېښنا وزارت ویاند قاری موتی الله عابد صاحب. هغوی د ځینو معذرو له امله بښنه غوښتله، اشتراک یې ونکړه. موږ غوښتل چې لوغوی نه نور جزئیات ترلاسه کړو چې آیا دغه پانګونه 10 میلیارد ډالر تنا عزیز صاحب کوي یا نور پانګوال هم خارجي داخلي سره شریکان دي. تاسو نظر په دې اړه څه دی حافظ صاحب؟
خپل میرویس عزیز او تک او د ګروپ کوي، بل څوک سره شریک نشته. کیدای شي چې د خپل کار د تسهیل لپاره دوی خپل د اعتبار څخه ګټه پورته کړي او کریډیټ واخلي د بین ملي مالی مؤسسات څخه.
په دې غوپی ګوزه عزیز صاحب، د افغانستان ملي سوداګر ده او په خلیج کې خصوصا پانګونه لري، اولته کار کوي. څه فکر کوي چې دغه پروژه کو دی پلی کړی 10,000 میگاواټه غټ رقم ده، آیا د ته به هم عاید لاس ته ورشي که څنګه؟
بلې، ولې نه، دا که څوک په افغانستان کې پانګونه کړي په هر ساحه کې ډیره ګټوره ده، ځکه چې ډېر خلک زړه نه کوي رقابت لږ دی هلته، مخصوص په ساحه د انرژي کې. افغانستان 1,000 میگاوات برېښنا ته ضرورت لري چې د هغه له جملې څخه 300 میگاوات خپله تولیدوي او نور د خارج څخه واردوي. تقریبا ټول چې اوس وارداتي او شته برېښنا د افغانستان 1,000 میگاوات هم نه رسیږي. په دې خاطر باندې مارکیټ ورته شتون لري، صنایع د افغانستان برق ضرورت لري. اکثرا کابل چې پایتخت د افغانستان دی، پرچاوي د برق هر وخت وي دلته، یعنی په برقي سیستم چې دولتي برق دی دغه تر څنګ ټول کورونه کې یو جنریټر شتون لري چې دا هوا هم ډېر ککلی او اقتصادیت هم نه لري، ډېر ګران تمامیږي. په دې خاطر باندې مارکیټ ورته شته. د 10,000 میگاوات برق ډیر عقلانه حساب شوې دي او دا د اوسنۍ ضرورت سره برابر دي، ځکه چې 10 میگاوات شتون لري، 10,000 دوی تولیدي او پروژه لکه چې دا خپل زما دوست او همکار خغلی میرویس عزیزی او تک ویل په خپل دا وکاله په وای کې نیسی او دی وکاله په ترس کې دا پنګاونه څوک څوک کې د سینې چې لس میلیارډ ډالر سو بیل کې او بیا دی هغه څه به مصرف کی خدای یو برخې بیا بشپړیږي بیا بل شروع کی بیا بل شروع کی بیا بل شروع کی په دا ترتیب سره اقتصادیت الوليږي او هغه دوراني پیسې چې د پروژې د بشپړولو لپاره دي هغه ویشل کیږي په وکالونه کې او بیا کال په میاشتونو کې ویشل کیږي بیا پلان دی هفتوار دی په دا ترتیب یعنی د اقتصادیت ډیر ښه سنجول شوی دی او مالی خلک چې ورسره کار کوي د خو په بانک دای کوم مهارت لري خدای زبان تقریبا شل کنه وشو چې شتون لري
بله
او په عین زمان د رئیس نامی بانک د افغانستان هم د دې ده او په ساختماني مسایلو کې هم هلته برلاس ده دی پوی څوک
مننه مننه بیا به هم راشو د دغه پروژې د نور اړخونو په اړه چې څه ټولنیز تغیرات راولي په افغانستان کې د اقتصادي تغیراتو ترمنځ او دا چې عزیز صاحب څنګه زړه کړی دی چې په داس شرایطو کې چې تر اوسه د افغانستان حکومت طالبان حکومت نړیوال رسمیت نه لري پنګونو کې په دې اړه به هم وغږیږو خو ورزو انجنیر صاحب نادم ته انجنیر صاحب ډیره ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې خبرونه کې مو سره استي ژوند دې وسې
سلامونه تاسو ته دروم او ګران ملګری افیزی صاحب تا ساسو در راژیو همکاران و درونو آویدون کتا از اخبر سلامون اینی که
ایرانی انجنر صاحب تاسو مطالعات درلودل در افغانستان در پانتون در جودیسی پر زمین شناسی پتانگا که اصمان نقشی مو رسم کردی نقشی مو لدلی دی توپوگرافی او نور نقشی افغانستان د انرژي د تولید ظرفیت څومره د میرویس صاحب عزیزی وسخه ژمنه کړې چې لا زره میگاواټ برېښنا به تولید کړي لدین هم زیاته کې دی چې څنګه آی افغانستان کولای شي چې وسخه واردوي انرژي په کال سلګونه میلیون ډالر ورکوي د گاونډي هوادونو ته انرژي واردوي آیا د سوراز به هم راځي چې افغانستان خپل انرژي نور گاونډي هوادونو ته وپلوري
بله افغانستان خوشبختانه چې ډېر زړه کړی هم د مریض هم د بادي هم د غاز هم د دبورس کاره د ټول هم د اوبه خوستان چې افغانستان څنګه لري یعنی دومره زړه کړی چې کولای شو چې منطقې ته مور صادر کوو متاسفانه اوس خو یعنی اوسو تقریبا اوس په تر میگاوات دومره بوجواري دو او بل دا چې خپل افغانستان شپږ څو میگاوات تولیدي خپل یعنی بشي زرچات کوي د کفایت نه کوي د افغانستان د خلکو لپاره دغه د لپاره بس ضرورت شته چې داسې پنګونی لکه عزیز صاحب چې وکړي د ډېر مشکلات به حل کړي ډېر مشکلات به حل کړي او د افغانستان د ودې لپاره د اقتصاد د ودې لپاره او د دغو لپاره د دې فابریکو د پاره چې افغانستان کې ډیر دی اوس چې افیسه ول تقریبا شپږ زره یا اضافه فابریکې په افغانستان کې دا برق ضرورت لري یعنی د افغانستان د صنعت د روش د پاره د انرژي د ضرورت دی او دا چې لزره میگاوات واقعا چې افغانستان به شاکیږي افغانستان ټول مشکلات ان شاء الله رفع
او انجینر صاحب ستاسو په نظر د کابل په هانتون پولیټیکنیک او د سنور علمي مؤسسات څنګه کولای شي چې له دغه لوی پروژې سره همکاري وکړي آیا دوی به کادرونه ورته برابر کړي انجینران تخنیکران د دغه پروژو د دغه لوی پروژې د پلي کولو لپاره
اوس هم زمان ضرورت و چې مثلا عزیزی صاحب او د انرژي او بو وزارت امغږی دی د پولیټیکنیک انسټیټیوټ یا انجینری فاکولټي او یا نورو سره په تماس کې سوي وای او دی زکیات دی دغه فاکولټي به د کړی وای استادان به مورلی وای چې افغانستان به خپل انجینران دولوي او په خو مو تاسو په یاد چې وسنه جمهوریت په وخت کې تقریبا یو انجینر چې به د خارج راځي او دې څه به سات زما سره موافق دي تقریبا 15000 ډالر تقریبا دی ویجنر معاش یو لګي دی
اما افغانان په لږ معاش باندې کولای شي چې کار وکړي. دغه لپاره د افغانستان په جغرافي کې بلدي بلدا شي یو احساس مسؤلیت کوي د خپل د وطن لپاره چې د خدمت وکړي بل اخر افغانستان یو لوري ته بوزي. اما هر څه چې کیږي دا ټول د علم پر اساس باندې کیږي چې علم نه هر څه چې د خارج دوی انجینران راولي بیا د هغه بیا د افغانستان په درد نه خو دغه انجینران خارجي ولر شي بیا څوک به حفاظت کوي څوک به دغه د اقتصاد چرخ یا د انرژي د بندونو او د دستګاو په اصطلاح د فعالولو لپاره بیا متخصصین ته افغان متخصصین ته ضرورت لري.
مننه انجینر صاحب. خصوصا د برق انرژي د برق تجهیزات چې د مینټیننس غواړي یا ترمیم غواړي تعمیر غواړي وخت په وخت د برښنا شرکت کارکونکي څنګه چې رپورټونه موږ لرو کله چې لاین قطع سي دوی ورزي جوړوي دغه ولټه عالی ده. کچیر دغه د لزر میگاواټو پروژه تطبیق شي کار په شروع سي لکه څنګه چې حافظی صاحب ویل چې دا په وو کالو کې تطبیقیږي نو څه فکر کوي چې په کوم بخښونو کې به د کابل په هانتون یا نور علمي مؤسسات اړوي چې کادرونه ورته برابر کی یا تخنیکران یا انجینران ورته روزي خصوصا
نو خپل برخ تاسو پوهیږئ چې د هټ علم دی او دلته مثلا ټول خصوصیات د برق مقاومتونه جریان د برق مثلا مقاومت دی د لینونو دا ټول شان دي چې علم ورزده کوي نو تاسو خو نس کولای هر برخې ته کار وکړي. دغه د پر ضرورت ده چې مثلا پولیټکنیک انسټیټیوټ یا انجینری فاکولټه یا نور مؤسسات د باندې د پروګرام ورته جوړ کیو او دا څوک چې پنګونه کوي مثلا عزیز صاحب کولای شي چې دا پروګرام د دوی نه وغواړي چې تاسو ډیر جلب جذب ولري په دې برخه کې چې دوی وکولای شي په هر کال کې ډیر متخصصین دي فارغ کې چې دوی په هر برخه هم په مینټیننس په برخه کې هم د سکاو د جوړولو مثلا د بندونو جوړولو کې دلته خو ډیر شان دي جیولوجیست په کې کار کوي جیودیزیست په کې کار کوي ساختمانی انجینران په کې کار کوي یعنی ډیر برخه یو کمپلیکسي کار دی چې دلته وشي. مثلا مقدرې چې بند جوړیږي خو تاسو پوهیږئ چې د جیولوجي له لحاظه هغه خاور څنګه ولکېږي او مثلا د اوبو متخصص دی چې مثلا ګوري چې څومره ظرفیت د اوبو دی څومره برق تولیدولی شي ارتفاع د بند باید څومره شي او پس هغه چې جوړیږي مثلا هغه مطالعات کېږي چې دغه د اوبو د فشار له امله افقي تغیرات راځي یا د وزن د بند په اساس باندې عمودي تغیرات راځي دا ټول په همیشه باید تر څېړنې او تر تحقیق لاندې راشي.
بله بله انجینر صاحب ویل سی وی دی چې دغه لزر میگاواټ برېښنا به اوبو للمر او زغال سنگ نه تولیدیږي. په افغانستان کې په دې دریو منابعو کې د کوم منبع پوتنشل د انرژي د تولید لپاره زیات دی د تاسو جوډیوسی مطالعاتو څخه ویل دی بخوا
خبره دا ده چې هم مونږ د ډبرو سکاره لرو چې د ظرفیت هم آسان دی هم زودرست دی هم جردا کیږي د خپل ډبرو سکاره. بل د افغانستان ګاز هم لري د ګاز کولای شو اوس مثلا بیات په شبرغان کې د 100 میگاوات دی او مثلا د نور د بادی مثلا د افغانستان غرنی واده د بادمونږ دی استفاده کولای شو. تاسو وکړه په هرات کې هم ځینې کمپنی پیدا شوی دی چې د باد انرژي تولیدي یعنی په افغانستان خپل غرنی واده د لمر خو تاسو معلوم دی چې په ټول کال کې همیشه لمر دی یعنی د لمریز د اوس اکثره کسان په افغانستان کې د لمر څخه استفاده کوي د شیشې لګوي پر د تنویر او د تسخین په حساب باندې مالې دي ځینې کمپنی دي چې د دولتي حق به هیڅ استفاده نه کوي ټول د لمریز برق نه استفاده کوي چې دوی هم اقتصادي هم د دوی په ګټه ده هم په سره فشار نه راځي پر ترانسفورمرونو باندې د دولتي
مننه. او د اوبو د برېښنا د سویل کیږي چې د اوبو د منابعو څخه انرژي تولید ان هیدرولیک دا نسبتا ډیره ایمنه ده زغال سنگ ته یا د سکرو ډبرو ته. سکرو ډبرو وای محیط ناپاکی رامنځته کوي. په دې حق لکه توضیحات ورکړي.
خوب واقعا چې د اوبو څخه انرژي بندونه جوړول دا هم آسان دی، بل دا چې اوبا چی زخیره سی در زراعت در پاره زمان سو گتی لیسی، یو خو برق تولیدی ری بل در زراعت در پاره دیر ضروری دی، مثلا در غده یا بل در محیط زیست در پاره در خده فارمون در مایان جوری داست، یعنی پر برخی کفریز آیون جوری داست، یعنی دیر مفید شیده در دغه. اما در بر اسکاره خوندنه نی تکنالوژی تاست معلوم ده چه دومره خیلی چه دومره فلترون موجوده چه دومره zarar نه رسی. اوس مثلا په بریتانیا کې تاسو وګورئ اکثر ځایو کې الته د ډبرو سکرو څخه استفاده کوي، اما نه بوی پیدا کیږي نه کم محیط زیست څخه کم zarar رسیږي. او په سره پیشرفته ټکنالوژي دغه شرایط مساعد کړی دي چې وکولای شي هم برق تولید کړي هم کم zarar ونه کړي.
مننه. دا د اوبو څخه نه هیدرولیک بندونه چې جوړیږي او تولید انرژي، تر ټولو فکر کوم لوی بند په افغانستان کې د کجکی ده، دوه مې د نغلو بند ده که تاسو د معلومات تصحیح کړئ انجینر صاحب.
بله بله، کجکی خو مخې سل میگاوات او بیا 50 میگاوات نور هم ورته اضافه شو، سل 50 میگاوات. نو خبره دا ده چې مثلا مثال دا کو ده د قرغیزستان چې ما خپل په بندونو کې کار کړی دی، البته مثلا دوه دغه چې دی دوه بندونه یو تکتاګول په نامه، یعنی 1200 میگاوات برق ورکړي، مثلا بل د کورپسای په نامه 800 میگاوات، یعنی دوه بند برق تقریبا 2000 میگاوات.
دا څنګه
سندونه لکه امو سین، لکه د کونار سین، دا لکه د مورغاو سین، دا ټول دغه مونږ لري شرایط او پوتنسیال لري چې دومره برق تولید کړي.
انجینر صاحب دا پوښتنه ده چې مثلا د مون کجکی سلو 50 نور کې اضافه سو یو نیم سلسو، فکر کوم نغلو سل ده میگاواټ ده، او الته تاسو له قرغیزستان کې یو بند 200 میگاواټ تولید دی، دغه دی او بو فشار زیاته که څنګه چل ده، د مونږ تفاوت څنګه رامنځته سو؟ یالته
دا څه دی چې یالته مثلا یو نارین په نامه یو سندي په قرغیزستان کې تقریبا دوی ویل چې په کمپلیکسي تایخاتي برخې چې ما کار کول، دوی ویل چې 12 بند برخ مون پلان لرو پر دغه سند باندې جوړ کو. ا چې یو 200 میگاوات د لوټ تقریبا 215 متره ارتفاع د بندو، ا بل چې کورپسای په نامه وو 115 میگاوات دغه 115 ارتفاع متر چې 800 میگاوات، یعنی مونږ هم کولای شو دومره افغانستان غرنۍ دی او سندونه داسې لکه د کونار ده، لکه د دغه سند بل دی نورستان ده، لکه د محمود ده، د ټول په صلاح داسې امکانات لري چې مونږ وکولای شو دغه اندازه چې قرغیزستان کې دولت یې مونږ تولید کړو.
مننه. انجینر صاحب بل پوښتنه ده، د اوبو بند چې جوړ سي د خپل بند څنګه مینټیننس کیږي؟ او د تجهیزات خو ډیر لوی لوی توربینونه دي، د دې تجهیزاتو د مینټیننس یا د ترمیم یا اعمار لپاره کله سره وغږیږي؟
خبره ده چې ګوره دا بند جوړول خپل یو تحقیقاتي کمپلیکسي دغه مرکز باید ولري، مګر موږ تاسو وو اپیکادو لوز نو او دلته په کمپلیکسي کې جیولوجیست خپل کار کوي، جیوډیزیست خپل کار کوي، خپل ساختماني لون چې کې هغه نور کار کوي، بعد هغه بیا ماشينري د برق تولید لپاره شرایط هغه بیا خپل متخصصین لري چې راوړي توربینونه داسوي. نو دغه د لپاره ضرورت چې تایخاتي کمپلیکسي مرکزونه به باید موږ ولرو چې دلته مطالعه وکړي او د هر سند لپاره چې څومره گنجائش دے بند شتا چی جوری کو. نو ما تاستا ما تا مساقو چی مثلا دن نارین سن چی پا قرغزستان کده تقریبا ما چی وسن جول اغا طول دے سن او اندازه دو با سرعت دو با در طول دے بالا مرغاب خونده یو رکم و. نو متاسف چی منگو تاسف خو در اوبا و مفت ترکمنستان تزی نوی زایی تزی امونگ مصفت استفاده نده کرده.
او انجینر صاحب د بند په جوړول کې اول کار چې پیلې کی د جیولوجستان کې ک جوډیس ک زمين شناسان
اول خو جیولوجستان دی جیولوجستان د جیولوجي له لحاظه دی خبر معلوماتي چې څنګه د بند لپاره مسایل دی کوم د بلغه بیا جیولوجستان د دغو سره د ساختماني سره یو ځای کار کوي بلغه چې بند تکنیکو بیا جوډیستان خپل مطالعات کوي چې دا نشست د بند برخه او د افقي تغیرات د دوی دوامدار مطالعه کوي چې دا شی دقیق اندازګی ته ضرورت ده.
فکر کوم په دې برخه کې جوډیستان انجن صاحبان له دې هغه کار اخلي دغه د تیدولی تورتوای هغه سپایاک نور داسې هغه د جی پی اس نه کار اخلي دغه وسایل
هغه وخت مون کار کول هغه وخت وسایل یو څه ساده ونه اوس جی پی اس پیدا شوی دی واغه په سلا الیواتر ورتوای چې هغه الیواتر ځان ټول دغه نه لکه لفت غوندي زړیږي دغه د اول د سر د بند یم د ټفونه تر پای پورې بیا دغه به دوی پر منزل کې په سلام اندازګيري کې بیا ګوري چې د څنګه آیا نشاس کړي د بند کڼري کړي او چې نشاس کړي آیا په تجویز کې دی کنه دی چې بیا دولت یا مؤسسات چې مربوط دي بیا غوړي خپل تدابیر ونیسي خدای نه خاصه چې خطر نشي نه مونږ ویلې چې ځینې بندونه او وي او څومره خطرات پېښ کړي دغه د خطراتو د مخنیوي لپاره مودي دغه تایقاتي مرکز هم دوامدار خپل تشیرونو او خپل تر کنټرول لاندې نیسي دا بندونه امام لکه خارونه کې چې مثلا د اوبو د استخراج په اساس یا د جوړ د بلن منځلونو د جوړولو په اساس باندې پر قشر د مزیک په قشر باندې تغیرات راځي او دا باید دوامدار مطالعه شي او اندازګيري وشي چې ترڅو چې دولت او حکومت تاسو مثلا اطمینان ورکړي چې کوم تغیر غیر متجانس تغیرات ناراضي او دا په تر کنټرول لاندې دا ټول تایقاتي مسایل دي ضرورت دي چې تایقاتي مرکزونه په افغانستان کې مونږ ولرو.
جنرال صاحب فکر نه کوي چې په دغه شرایطو کې چې لوی لوی قراردادونه امضا کیږي د زرګونو میگاواټو برق د تولید په افغانستان کې مستقل د عبود مدیریت او د بندونو یو انسټیټیوټ یا یو اداره وي
دا خو دقیقا ضرورت ما مخکې وای چې مره تایقاتي مرکزونه مثلا مونږ په خوا واپیکا دا بعد واپیکا فعال شي تقویه شي او نور داسې مؤسسات جوړ شي بل دا چې په
واپیکا انجینر بخنه واپیکا د چی شي د کوم کلمو مخفف ده
دا واټر پاور دغه و دا سلام اداره او په دقیقې په انرژي وزارت په مربوط باندې دلته او دا به د بندونو په جوړولو کې یو تایقاتي مسایل مختوره په خوا
مننه رابسو حافظی صاحب ته. حافظی صاحب ولې دغه سې لوی پروژې تیر شلو کلونو کې نړیوال هم افغانستان کې وو په میلیونونو ډالر هم افغانستان ته راغلل څه فکر کوي چې ولې به د تیر شلو کلونو کې دغه سې پروژې اعلان نشوي یا تطبیق نشوي او څومره امیدواری شته د دغه پروژې چې نن اعلان شو د تطبیق ته
مختلف عوامل لري. اول دا چې دا په تیر شل کال کې هم د غشپک زره کارخانې سو کسو کې جوړ شو او مخکې خو دونه فابریکې نه وي دونه ضرورت ورته نه و تقاضا نه و. دوهم دا چې د شپک سو دیرش میلیون ډالر تجارت څخه چې 2001 څخه د مخه وو زمونږ سوداګري 12 میلیارډ ډالر تر رسمي او غیر رسمي ورسیدل. یعنی خلک شتمن شول منابع زیات شو او نوې کورونا د ویجال شارونه چې ټول د ستونزو ځای نه وي پکې د ټول بیرته لسره ودان سول. نو بلدا چې دا وران وای چې ادو شو څو خیر اگر خدای خواه دا چې کډوال شول ډیر هیوادونو ته لاړ دوی وکولې شول چې کارو کې زیارو به شي پیښې وګټي او تقریبا ما په 2010 کې یو اتکر کړو چې افغانان میشت په بهر او دننه دوی یو سلو 50 میلیارډ ډالر شتمن لري. هیڅ وخت وړاندې نه شتمن نه ولا کې شوسته او دا زما دوست او ملګری شغل میویس زی اوتک دی هم وکول شو په دا شل کال کې او دی قصد مخه پیسې وګچی او دا پیسې په قصد دوی کارونه خو د استفتن او عجل نشي کېدلی مثلا ترکان تقریبا سل کال کار وکړل په اروپا کې په نور ځایونو کې بل اخره په دا کال 2000 کې دوی بریالی شول دی چې ترکیه ته بدلون ورکړي او یو اقتصادي راستخیز او پاسون جوړ کړي افغانستان هم دا اولین لوی پانګونه ده چې د منطقې په کچه بیساری دي او چې دا تحقق عمومي دا په خپل یو ګام دی د اقتصادي ودې لپاره ځکه چې انرژي د صنایع او د پرمختګ بنسټ ده د مدرن کرنه بنسټي رول لري او د خلکو د وسایل لپاره همدارنګ د زراعت د زیرمی مثلا صرفخانی لپاره او دا کونستریج د شان لپاره هم برق ضرورت ده د نور ساختمانی مواد تولید لپاره هم برق ضرورت شته د تیل د ریفاینری لپاره هم لوی برق زیرمی ضرورت شته نو په دې ترتیب سره اوس شرایط په دې برابر شو بل دا چې په تیر حکومت کې امنیت ډېر زیات نه و مخصن د کال 2014 څخه په دې خوا تقریبا اته کاله ډېر ستونزمن و امنیت د افغانستان یې څو خوندي نه و او خلک نه زخه کول ځکه چې دا اختطافونه ډېر زیات و د غلاوي ډېرې وي فساد ډېر زیات و او بل د مرکز د قدرت واحد نه و چې خلک کتا سو یو چا سره یو وزیر سره چې یو اخ پوریال د لودل قرارداد لی وای بل اخ چې د رقیب او سیالو بیا مخنیوي کوي رقابتونه منفی زیات وو اوس خو خلک به درس چې دی د یو وحید زره ده او چې ور سره معاملې وکي خو دا امر نافذ دی دا سینې دي چې لوی شخصیتونه یو څو کوم کې بیا د روی معاون ونه مني او بیا وزیر ونه مني تاسې نه دي دا مسائل هم د تجارت لپاره خو به پاري ده کله چې حکومت ژمن تاسو اعتماد ونه کی او د روی خبرې چې اواز یو باد وی او هیڅونه لري موثریتونه لري خلک په هغه باندې اعتماد نه کول کانادا خبرې خو ډیر شو چې مونږ مثلا مرکز دی شیا یو مثلا مونږ د ترانزیتي لار دایو هغه ما ور ور هغه خو زما مسولیت د دې اوتاق د سکتور خصوصي مشرانو او داشه ما ویل چې مشرانو ته چې څنګه مونږ سلولار دی آسیا یو چې سړک نه لرو های وی نه لرو او توپان نه لرو ورګاډي نه لرو د ډېرو پګلین نه لرو نو څنګه مونږ د سیو هوایی ده گرونه چی پاگه که کنکشن فلایتونه ممکن وی ده کارگو انتخالات پاکی سو ولری احتمال ولری آقا صرف نشته ده نو سنگ مانگ مرکز ده ایشیایو پا تش پا خبرو خود نکیش ده نو پا ده ترتیب سره اوس خاک بعد اصلا چی ده یو متمرکز حکومت شتون لری نسبی سولشته ده او سوداگر خفل گچی پسی گرزی دستی نشکا وره چی مثلا یو کارخانه جون کی او سبا ورته او چاودی چاودره وکي مننه خو دا څه څه د امنیت نيسي
مننه حافظ صاحب محترم تخنیکی همکار مشاره کوي چې دوه ګران اوریدون کې موږ سره په خط کې دي ډېر منتظر پات سوال بخنه ورڅخه غواړم غواړو چې خپل نظر وړاندې کی او که پښتنه لري ګران اوریدون کې ځان معرفي کوي او راتوي چې کوم جنمو تماس نیولې دي مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ورور اشای جولیاس
الحمدلله تاسو څنګه یاستئ
الحمدلله د خدای سره راځي د کندهار ولایت شالکور ته د سوالي څخه مکی خبره سره کوم
مکی صاحب ډیر ډیر ستړی مسئله شالکورټ لکندهار څخه مهربان
جوړ وته ادمو ته ژوند لره ادمو خوشاله لره واکان چې شبا صاحب دونه زیات خوشاله سون چې د عزیز صاحب کوم پنګونه کړی د غټه پنګونه یعنی د افغانستان په ساته الله پاک نور زمر تجاران چې په خارجي هوادو کې هغه د مالا پاک دی ته واسي چې راځي په افغانستان کې پنګونه وکړي افغانستان اوس یو والی وو پنګونه ته ضرورت لري خو الحمدلله دغه بعض خلک چې وای شبا صاحب شوای نسبی امنیت ای نسبی با زما خپل دغه نسبی ټکه مې نه دی وسره خوښ هغه په دی وجه چې الحمدلله سر تاسری دی په افغانستان کې یعنی کده تو ما زمر په ولایت کې په میاش کې مومي وپیښه نه دی دلې هغه امریکا ته داس په امریکا کې په میاش په دوکې او پیټه کې ژه الحمدلله دلې نه دی سوي نو دغه تجارتان سم غشتنه ده چې راځي خپل په ملک سره گزاري وکي افغانان ته د کار زمينه برابره کې افغانان ستړي خلک دي او د امارات څخه مدا غشتنه ده چې دغه خلک درچا و دریږي سونه واس کار کوي هغه نه د دیم لا تړو کې
مکی صاحب تاسو قندهار کې شولې کوټ کې برق یا برېښنا لري کور کې کلری د ورځې څو ساعته ده
شبر صاحب قندهار کې
شبر 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 د ما همکار ده ز نن سلطان يم سلطان سرور مهرباني
سلطان صاحب مننه سلطان صاحب شاول کوټ ولسوالي تاسو ته معلومي جا ترپی سم ده غرنی سم ده دلته موږ برق نه لرو په د چکم برق لرو هغه د سولاري د برښنا برق دی مثلا سر بیا ته نه په چارج باندې چارچو ما شام بیا رونا ځان ته برابر وو مدلته نسته خدای چې په کابل کې زما وطندار یا څوک زما د افغاني الته د برښنا سبب خمن چې واقعا دا تصور کوم دا سوچ کوم که شخصا چې ماته د برق زمينه برابر اسو
او مکی صاحب د سولر پینل یا د تختم صورت نیول او څومره لګښت لري د میاشتې د دیافتي
تقریبا دلته خو نو دا غدونیم ساوات یا څلورنیم ساوات تقریبا درنیم زرا په انو په مورانی ولیدا بیا نو راځه په تل ساونس ته په 15 ساونس ته د سپارک پښ کې دی دا دونیم ساو بیا چې سره که ته کېجه هغه ورتونه چې کوم هغه بیا ارزان دی نو دا رقم دی دلې سلطان صاحب
څومره برق ورکې تا ویل څومره برق برېښنا یعنی تنه خونی روخانه وی کنه یخچالم لري هغه چلندي باټه کې کار پکېږي
هغه بیا یخچال د پاره بیا جلا موږ ته بس تکو څلورینداری دي په ځم کې یو غټه بيټي وشته رانی سو بیا د یخچال کار جن دی
مننه ټلویزیون او د کمپیوټر د تجهیزات وسایت په کار کوي
تجهیزونو تجهیزات سلطان صاحب د لیک ماده سوله مال اترافیسه ماده یعنی د سیوات کاچا کما د تلویزیونو یا ټي وی ودا خلک خلک د استعمال چې سیوات لري مثلا د خبرو سره تعلق او د زیات تاوره ده په دغه توامه د غرنی علاقه ده ښه
دا د دالې بند تاسو نه څومره لري د داله په خندار کې وباندې دی وبو هغه برق ورکې لکه
د دالې بند تقریبا زیات کم پکې درې پاودار به یز مرسخه مجد دالې څخه د غرب طرف ته یو دال از مرسه وګړي خاطر
دغه بند څومره برېښنا تولیدي کني تولیدي کتنا دی
یار نست دا بند بند برېښنا باندې د کندار دغه د
انجینر صاحب هغه انجینر صاحب نادم نو پښتنه وګو مکی صاحب ډېر مننه الله دې روغ لره خوشاله اوسه چې خبرونه کې د برخه واخسته ډیره مننه
الله متل بنجلر
مننه بل اوریدونکو هم را سره په خط کې دی ګران وروره ځان معرفي کا او راته وایا چې کوم زنمو تماس نیولې دی
وای احمد شهبر سلطان محمد سرور صاحب شایسته ګلاندی او د ازادي رادیو خبري اعلان دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام ورحمت الله مهربانه یاست
الله دې خوشاله ک سلام محمد سرور صاحب سلامونه تاسو ته وایم او د ازادي رادیو ټول قدر من اوریدونکو ته ساسې مې شنه اوریدونکو عبد الحدا تعلم به هلمند ولایت څخه
اتل صاحب ستړي مې مهرباني
د ایمان قبول ک الله دې خوشاله ک سلام تاسو مل ماته وایم سلام محمد سرور صاحب دغه
عزیزی دزمه افغانستان کوم اتل صاحب دو کسه میلمانی دی را سره انجینر صاحب نادم او ازرخ حافظ صاحب دو میلمانی دی را سره
قربان سم دواړه سلامونه وایم دغه عزیزی بانک رازم تجارت چې کوم څنګهونه کړی په افغانستان کې د برق مثال د خبرې د برق ته پاره مرده دی هر کله کوه خوشاله یم او خبره ده چې سلطان محمد سرور تام محترم زموږ د هلمند ولایت هم د بارک څخه ډیر پاتې دي کزه د توه ما د جنوبي ولسوالۍ لکه ګرمسیل ټول مثال خانشین ولسوالۍ سره دي شو ولسوالۍ سره هم د بارک څخه پاتې دي نو زموږ خپل د حکومت څخه غوښتنه ده د سرور تام محترم چې دغه جنوبي ولسوالۍ ته توجه وکړي کته موږ بارک لرو د کجکی بارک لرو خو هغه کندهار ولایت ته ترته ودی بعد دوی د خپل ولایت په د بارک څخه پورا کی به نور ولایت ته بارک ورک نو موږ د بارک سوین سره مخامخ سره وتا محترم ته باور وکړ کپدا جنوبي ولسوالۍ څوک بارکم پیژنې سره کم شي دی بارک
یعنی تاسو کور کې د تاسو کور ته د برق مزي نه دی غزیدلی تر اوسه؟
که تاسو ته د برق مزي څو پیجن سرور ته محترم کز درته وایم چې برق ستاسو مثال د خبرې دی لمن برق بیخي پریمانه دی، لیکن دلته د برق مزي خوستانه لکه د مخکنی اوریدونکو چې اشاره ورته وکړه محترم سرور صاحب موږ هم د بیټری مثال د خبرې د شمسان څخه استفاده کوو، یعنی کته توه ما د دې میاشت د مخه ما په شپږ دره کالدار یو به چیرانی ولا د کور د فار دا وس په خدا کړه د برق نه لګي مثال شات ولا کار نه کی داس به کی پاته به چیرې نو کچیر حکومت د جنوبي ولسوالۍ ته توجه کی د برق سیستم برابر کی د خاتم ډیر خوشاله سو.
اتل صاحب ډیر مننه، هله لرو چې چارواکو به تاسو غوړېدلې وي دغه بیټری چې خراب شي بیا یا لکاره و غورځيږي نو اخلي کنه څوکسته انجنيران تخنیکران سره د جوړي کی یا د شمسيانه
و بیا شیل انس سلطان احمد سرور صاحب کز در توما بیسټی چې خراب وسوله قسم نه وینې دی په کاټن کې به ته یې مثال تارانی ولې په شپږ دره کالداري به ته خرته په 1500 کالداري بیا نه چې بیا دا بیټی جوړ شي خو دلته دا سي دغم نه سره کټان چې اشاره وته کړ دا سي شی نه چې مثال د خبرې مستریان دا بیټی جوړ کړه دا هغه پرمج باندې تاوانی زی نو په درې میاشتې چې شپږ دره کالداري له چا د کور څخه دا بار دی ښه تاوان دی هغه کار نه کوي د سلطان احمد سرور صاحب محترم
ډیر مننه اتل صاحب زه خدای به خیر کی لوی لوی پروژې سي تطبیق سي د برېښنا د تولید د ان شاء الله دغه ارتیاوی به حل سي. ډیر مننه اتل صاحب چې هلمند نه متماسنی ولې وو. بل ګران اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او کوم ځای نه متماسنی ولې دی. سلامونه سروات محترم، جوړ
تخیر او تمه
د شکولې تجکینه. اسامه صاحب ستړی مسه، وعلیکم السلام.
ډیر مننه تاسو عبدالقادر دلالت ته سلامونه وایم، که څه هم په لږ لږ پاتې سره وایي چې خپل ګناهان دا د خبرونو ته لږ راځي اوریدونکي چې نه پیژني چې څه کوي.
هو خیر، تاسو کجکی کې اوسې برق لري؟ تاسو خو د کجکی بند د افغانستان تر ټولو لوی بند دی.
بالکل سروات صاحب محترم، که هلمند ته زموږ خبرونه راغلي ته ونه شکر دی. یو مشکل دا چې د مستورانت ته چلو خلک دا وبې دي په شته کې دي نو د امارات هم دا ورته نه دي چې زمين او ته جوړ کې اوس پر د بازار ته بار کور کې منګه خو د څه نه ور کې چې هغه ته متر او 10 روپۍ پر اخی نه دلته کل ته چرته یعنی خلاص ودې په کل کې د څه چانه به شي خیال ته چلو یا کولر د شپې ته چلو خو د ورځ کې دی هغه خو دلته تاسو معنی شو د سلری سیستم پر مخ تللی دی دا خلک د سولر تر بار تر لاسه کی یعنی د کجکی بار کې دی وای دا یو مهم ځای ته ورته وسیله کې د شپږ او یعنی کندهار او ځات مهم په کوته ورته وسی یا وصل دا د یخی کارخانه دی اندیر ضرورت دی ورته دا یخی ته خو یعنی او په توګه یو شلون دی ته دی خو نه کی یعنی څه ته دا ارزان اور کی یعنی وس دا یخی کندې چې د تر دې یخی ګراندی یعنی مجدا غوښتنه ده چې دا بار کې یعنی هم دا برښنا شرکت ووی شي چې یعنی دا پاتریکو دا حالات د تجارتان ته د څه خلاص وړاندې
کړي. اسامه صاحب، الته کیلو واټ په ساعت بیا 100 افغانۍ ده او میاشتنی بل څومره راځي تاسو ته د کجه کې برښنا وسم کیږي کنه کیږي څنګه؟
په وطن کې خدمت کړ د کالنې معاشاتي د بازار څنګه یعنی څنګه نه د کیلو واټ په خاطر په دریو کټلو روانې وو په څه سوي دي موږ ته صفه خو په دا وخت کې خو د ونجون زره چاله ده له وسنو افغاني سړي یعنی افغاني یاسي او هغه چې په لور تر دې چې د زره دغه افغاني یاسي خو په لور یو یعنی د دې ډیر د بار د هغه چې د بار څخه نه خو د سولر سیستم د دغه د سولر د دې په اساس تر خپل کې د څنګه سمتهولان چې د دې د خلک داسې چې مسکینان خلک د سولر وته نه لري د دې
مننه مننه اسامه صاحب کجکینه متماس نیولو له هلمند یو جهان مننه ستاسو نظریات په موږ خپل وګرانو میلمنو سره مطرح کو دی غوی نظر به هم په واخلو بل اوریدونکو هم نشدې قطسوي دی انجینر صاحب نادم دوه ګران اوریدونکو تماس نیولې خصوصا دیغي خبرې ماته ډېر د توجه وړ وي ل شاولی کوټ نه هم او ل کچکین هم هغه ګران دوست شاولی کوټ نه زنګ ویلی مکی صاحب هغه ویل چې د دې پوسیم کې هاته زوک برق نه بيزيني او د اوبو د برق وای شمسيان لګوي او نو په هغه کې هم لستون سره مخامخ دي څو ویل ورته لري نادم صاحب
او اخیان خلکو به وځي په افغانستان کې دوی توان دي نه لري چې په صلاح د خپل د انرژي تامین وکړي اما دغه پنګوي چې په افغانستان کې دي دا یو حواله پدې کې چې مونږ د بهر نه بس نه وری دي یعنی بارني برق ډیر قیمت تمامېږي او دا چې په دننه په افغانستان کې د منابع نه استفاده وشي ک او بدی ک د ډبرو سکاره دی ک ګاز دی که باد دی که د سولار انرژي دا به هم ارزان تمامېږي شرط داده چې خو سید چې د خپل د شرکتونو یا پانګوال اتمن خپل منافع په نظر کې نیسي نو دا خو یا هر تاجر خپل ګټه په نظر کې نیسي مونږه دولت په کار کې دولت ته دی ایسه کې باید چې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د میکانیزم پر اساس باندې داسې یو قیمت تعین شي چې هم د پانګوال ګټه پکې هم د ولس ګټه پکې ام پوینډ کې په سلا هغه بندونه شې چې جوړي بیا تکیه سي او دولت سره یعنی دا ټول د انرژي بس کې بعد د دولتي په دې چې دولت تر سني بیا خپل دولت غم خوري بل اخر دا سي مناسب چلن کې یو داسې مناسب قیمت باندې تا کې چې په سلا د خلکو دولت په ګټه نو دوی غوډي خبره موجهدي نو زه فکر کوم چې د خپل میرویس عزیزی هم چې نه پنګونه کوي نو هغه شرکتونه چې راځي دوی هم خپل نفع ماتمن دي او د ولس نفع په پام کې نیسي نو هر څه چې دی د مونږ د بهر نه واردول د مونږ په ګټه نه دی
مننه امدا موضوع به له حافظی صاحب سره مطرح کو حافظی صاحب کې چیرې دغه پروژه تطبیق شي سرتور سیګي څه فکر کوي چې د نن په هواد کې به د برېښنا په بای کې څومره کموالی راشي ډیر خلک توا نه لري د برېښنا د فیس د پرې کولو هغه ګران اوردین کې چې تماس نیولې او شاول کوټ نو دوی وايي شمسيان اخیستې دي چې کله خراب شي نو بیا څوک نسته چې جوړې کې او په دې باندې توانېږي
دا خو یو مطمئن او مرزان انرژي جوړيږي او د بندلي نخ سره برابر وي اوس خو د وردتي برق چې دی هغه راځي بیا حکومت خپل لګښتونه ور باندې اضافه کوي او خپل ګټې په حسابي بیا خلکو باندې ویشي دا خو مستقیما د نفو غرسان کې تولیدي او دا خواله پدې کې چې دا لوکلایز کې یعنی په هر محل کې وي مثلا د هرات څخه دا ضروري نه دي چې مزي به کشي د قندار یا د قندار څخه تر کابل پورې د قندار ضرورتونه د امر شاو خو د قندار څخه یا د هلمند څخه پورې کیږي د منطقې څخه د
فکر کوم چې حافظی صاحب سره زمونږ تماس قطع سو د ما تخنیکی همکار جلالوف صاحب کوشش کوي چې دوباره سره وصل شو رابسو انجینر صاحب نادم ته نادم صاحب د یو مقوله د ویل کیږي غواړم ستاسو نظر په واخلم وای دی ملت د پرمختګ یو شاخص دا ده چې څومره برېښنا یا برق مصرفوي په ورځ کې یا کال کې دا څومره کې دقیق را ده خبره انجینر صاحب
دا هداخو دا خو یو وخت د شوروي تا د شوار دا و شي دا کمونیزم یعنی قدرت د انرژي د غسر یا تراو دولت یعنی چې یو هغه وخت یو دولت مرکزی چې بشپړ انرژي ولري د سلا برکو تامین شي نه اوس د افغانستان لپاره د هر یو د لپاره شي انرژي نه تاسو کویږي چې څومره مشکلات پیدا کیږي اوس افغانستان کې ارزه چې انرژي دی په اندازه فابریکی فعالیږي پاغان د خلکو کار لیږي پاغان د خلکو
مشکلات را تکیږي. اوس وګورئ مثلا په دغه کابل کې یو څو ساعته برقصه بیا نشته، برقصه بیا نشته، دا څومره مشکل سره خلک مخامخ دي. یا د ګاز نه استفاده کوي، یا د نورو چیرم دی پیسلا د فضا د ککړتیا لپاره خلک دی. او که رښتیا برق نه بیا برق خو دومره دغه نه لري، پیسلا د موټی زیست لپاره دغه نه دی، خطرات نه پیښي او موزر نه دی. نو دا څه مسایل دي نو مونږ په تمه یو چې نور پانګوال به راشي افغانستان پوتنسیال دی لري. ما مخکې ویل چې سندونه لري، یعنی یو کونر سند یعنی تقریبا ممکن دوا باندې 2000 میگاوات برق ورکړي. لکه مخکې ما قزاقستان مثال ورکړ، د مورغاو په سند باندې کولای شي چې چندین باندې برق، او دلته د کابل سند سوري بیوان سوري بی دوا سوري بی درې دلته دی امکانات چې برق جوړ شي. او خلاص افغانستان دې امکانات لري. ما مخکې ویل باد واقعا چې ارزانه او ډیر دوامدار برق مونده باد ته
ډیره ډیره مننه انجینر صاحب نادین. حافظ صاحب تاسو تماس مو سره قطع سو، ما تاسو نه پوښتنه کړې وای چې د 10000 میگاواټو برق د تولید پروژه کې تطبیق سي، د برق یا د بخنا په بیا کې به څومره کم ولای راشي؟ یو بل دا چې ما مخکې انجینر صاحب هم پوښتنه تاسو نظر هم غواړم په دې مقوله کې چې وای دی وملت د پرمختګ شاخص د دې چې په کال کې یا په څو میاشتو کې څومره برق مصرفوي، یو شاخص د دې په دې باره کې خپل نظر راټوي. مهرباني.
اول خو دا ارز کول غواړم چې هغه انرژي چې دنه په هوا کې تولیدیږي دا هغه د وارداتي برښنا په پرتله ارزانه ده. مخکې چې دا مارز وکړل چې وارداتي برښنا چې راځي د ازبکستان او ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه، اول خدا مزي چالت کشکیږي دي بندر څخه تر دننه تر کابل پورې به کنده کابل څخه تیریږي بیا مشرقي ته ځي یا قندار ته ځي یا ګریز ته ځي. دا خو ډیر لګښت لري، تقریبا یو میلیارد ډالر په همدغه موضوع کې مصرف شو د درې سو میگاوات لپاره. دا چې تولیدیږي اوس لکه چې ماته برسیره شو، دا په هرات کې، په جنوبی افغانستان کې، په کابل کې، په مشرقي کې، هلته په شمالي افغانستان کې، په شمال شرق کې، په هر ځای کې دا تاسې خپاره تولیدیږي چې یعنی لوکلایز کیږي د هر محل لپاره. عمل ته چې ډېر اقتصادي زیات دي چې برښنا عمل ته تولیدیږي، عمل ته توزیع کیږي، اضافي لګښتونه هم نه لري، زیات هم نه لري. اوس دا برښنا چې د خارجي ډېر زیات هم لري، څو سلنه دا زیات لري چې دا زیات هم په قیمت باندې اچول کیږي. او بل دا چې د سوان په موادو کې، په نورو کې مثلا اوس ډېر تیل چې مصرفیږي په دا جنریټرونو ته مصرفیږي، په نور مسایل چلته باید برقی وسی او برق نشته دی او داسې عمومي برق شتون نه لري. نو دوی مجبور چلته په خپل محل کې دا تولید کوي او مصرف کوي. دا محیط زیست هم ډېر خرابوي او واردات د تیل باندې هم دا ډېر اغیزه لري. لکه واردات بیا موږ اړتیا لرو، او دا خو ډېر د افغانستان د خودکفایي لپاره، د افغانستان د اقتصادي استقلال لپاره ډیره ګټوره ده. ځکه چې که اوس مهال یو څه روابط ترنګل شي نور هیوادو سره، دوی سیاسي مشکلات اقتصاد باندې چي، ډیر وخت د بندرونو بندې، ډیر وخت د برښنا سويچونه افي، نو په دې خاطر د نن افغانستان کې چیرې برښنا دونه تولید شي چې ملي ضرورت رفع کړي، نه یوازې د اقتصادي ودې سبب ګرځي، کارخانې په ښه توګه په اطمینانی شکل چلیږي، نور نوې کارخانې راځي. ځکه چې دا پانګوال زړه نه کول دي لوی کارخانو د جوړولو لپاره، یو شرط دا و چې برښنا نشته دلته. اوس چې برښنا رامنځته کیږي، زه یقین لرم چې د هغه سره جوخت فابریکې هم زیاتیږي، صنعتي تولید هم زیاتیږي، مدرنیزیشن په زراعت کې هم زیاتیږي، او سردخانی او دا شهر هم جوړیږي. او په ټول ساحاتو کې یو اساسي بدلون راځي چې احتمالا غیر مستقیم یو میلیون انسان لپاره کار زیاتې کار پیدا شي او دا ډیره ګټوره د ورسال لپاره
ډیره ډیره مننه حافظ صاحب محترم یو ګران اوریدونکو په خط کې دی نغړو چې ډیر منتظر پاتې سي مهرباني وکړي ځان معرفي کې کوم ځای نه مو تماس نیولې دی
زه احسان الله هلمند ولایت کې کوم سوالې د زمداور د علاقې سره اړیکه در سره نیولې ده
احسان الله خان ستړي مې مهرباني است وخت کم پاتې دی د خبرونه وخت کم پاتې دی د خبرونه خپل مطلب وایي خپل نظر
موږ مطلب دا غته چې موږ په زمداور کې د وګو سره ډېر پتنګ یو کمی ده د وګو نو باندې 100 متر څخه تقریبا موږ وبر راکاجو وبنه لرو زمداور حالات ډېر خراب دي خلک د قرار ته ولاړ دي
الله دې خیر کی د افغانستان د نورو سیمونو هم دغه سي ريپورتونه را رسیدلې دي غواړو چې پراتلونکو خبرونه کې په دې اړه هم تاسو ته موږ ځانګړي پروګرامونه ونیسو د خلکو د پوهاوي لپاره مننه احسان الله صاحب چې تماس مو نیولایو بل اوریدونکو نشته لکه چې د خبرونه ورستۍ شي بي دي انجنیر صاحب پرستۍ شي بو کې د دې لوی پروژې پر د بعد چنن په افغانستان کې اعلان سو تفاهم لیک اعلان سو د 1000 میگاواټو د برېښنا تولید هیوادوال تک خاص پیغام لري میرا بنیو کی
زه خو ډېر خوشاله پدیم چې شاغلی عزیزی داس یو ګام اخیسته چې د نور د پاره الګو دی او دا ټول د تجارت افغانستان باید واڅول شي د افغانستان بهر برخې نتنه د انرژي بهر برخې پانګونه وکي چې افغانستان به سیاحت ورسیږي افغانستان ترقی ورسی او د خلکو لپاره کار پیدا شي دا ما دغه او فیصله اندازه چې په افغانستان کې برق تولید شي هغه اندازه افغانستان وده کوي نو تاسو ته معلوم دی چې انرژي منبع د پیشرفت دی منبع د ترقی دی او دا ان شاء الله شي په نیک فال باندې نیسو
ډیره مننه حافظ صاحب تاسو پیغام هیوادوالو ته د نن ورځې د دغه لوی تفاهم لیک د امضا په مناسبت
زموږ ځاري چې افغانستان ډیر ظرفیت او پتانسیال لري د ترقی او پیشرفت لپاره خدای مستدیر شان راکړی دی خو په ټول څه مهم دا شخار راکړی دی نیرو د کار لرو مدنونو لرو شمزکی لرو شوبل رو شمتنوی حواله رو دا کې دی چې افغانستان په ډیر لږ موده کې پیشرفت وکړي فخر لبینه لار شي کار ځای پیدا شي او خلک پس جنگونو مشکلاتو هوسۍ ته ورسیږي ان شاء الله
ان شاء الله حافظ صاحب زله تاسو نه مننه کوم او ل انجنیر صاحب خلیل احمد نادم د کابل پانتون د زمین شناسی یا جی ڈی سی پخانی استاد څخه او هم دغه راز لاغ ګرانو اوریدونکو نمننه کوم چې موږ سره تماس ونیو او خبرونه کې برخه واخیسته او هغه ګران اوریدونکو چې دا یو ساعت لمونږ سره وو د ترشنه اسمان لاندې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي تر راتلونکو ونی او بلې خبرونه پورې ګران اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو بریالی هوسا او روغوسی
زنگی دا